پاول اوفربي نومېږي چې وروسته یې ځل د 2014 کال د مې په میاشت کې په خوست ولایت کې لیدل شوی و او د هلته د یوه کتاب لپاره څېړنه کوله. په بیان کې وړاندې ویل شوي دي چې داسې باور دی چې د غوښتل د نورې څېړنې لپاره له پولې پورې غاړه د پاکستان لور ته واوړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا هغو کسانو ته به تر 5 میلیونه ډالرو پورې جایزه ورکړي چې د ښاغلیو فریرکس او اوفربي په اړه داسې معلومات ورکړي چې د دوی ځای معلوم شي، پیدا شي او بیرته خپلو ځایونو ته ستانه شي. ورځپاڼې د فریرکس د کورنۍ هغې مرکې ته اشاره کړې ده چې د مې په میاشت کې له ای بی سي تلویزیون سره کړې وه او ویلي وو چې د دوی دا اندېښنه ده چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه ووزي او فریرکس به پرېږدي. د فبروري په 9 چې امریکایانو له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، د هغې له مخې واشنګټن ژمنه کړې ده چې په 14 میاشتو کې به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. د ای بی سي تلویزیون د راپور له مخې فریرکس د جنوري په 1 احتمالا د حقاني شبکې له لوري برمته شوی دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم نیولای سي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نوو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره ل سپتمبر په خیر او سره د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومبي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال اسکو کچا او یاد د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیوالا کچا کم لیکل.
فنکار برخه کې ل ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو.
د مینیمونز به موږ انترې داسې چې یو د ماډر خوخه د ډیر زیات مخه چې مینیمونز به موږ د چا په ځانونو کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لند کیسه بدل نه واوري.
یو لدغه کور او څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې و زکه جمعه و. نورې ورځې خو رسمیات وي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پښتنه هنرمند آسیا مهرابي چې له هیواده بهر په اروپا کې ژوند کوي وایي چې د ماشومانو لپاره نوي سندرې پیل کړې دي. هغه وایي چې له دې لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالی احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري.
آسیه مهرابی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومانو ته هم سندرې ووي.
زه وړن جلیما پلاټ شاپریما مورتنا وکیما شکلی ګلالیما لوبې پخپل کور کوم پام پخپل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو آسیه ولې غواړي چې ماشومانو ته سندرې ووي؟
د دې دورې دوه پاره څنل لري، د دې دوه پاره څنل لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
آسیه مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او له شلو کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شیرونه انتخاب کړي او په خبرې غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر وسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شیرو نور تم سترګې پلارې ما چې هغه راورسیږي هغه کمپوز کما او دغه را رسیدلی څلور شیرونه یا راکړل شوي څلور شیرونه یو د فرشتې صالحې دی یو د ولولې کوچې دی او بل د نګینې اتمنځې دی او څلورم د رڼا زورمتې دی.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشتہ صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوب یو سندري دي چې متاسفانه ماشومان ځینې بې برخه دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندري به ډیری سي او دا به یو ښه پایلې.
مخکې هم یو شمیر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالی ولی، شفیق مرید او یو شمیر نورو د افغان ماشومان لپاره سندري ویلې دي خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت یا واسیا جانه خپل یو نوښت ګر مېرمن دا چې فکر کوم په دې برخه کې یو ډیره بریالۍ تجربه مخته پلاس راکړي. ماشومان د ترانو ډیر زیات خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بخې پر نشته حساب دی.
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځنګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته نور سندري هم وای.
بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي انار پکندهار وردګو کې مڼي دي انار پکندهار وردګو کې مڼي دي بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي.
کڅام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی ل طبي افاتونی ولی تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي. ممتاز ولی یو له هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمین لري. هغه یو کمپوز جوړون کې هارمونی غږون کې او غزل ویون کې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیګو
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي.
شغه خبر چې موږ لارو ګذر کتلې ده 15 ډیر ښکاله کیږي
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 ډیر شو کلونو کې تقریبا څومره سندري بدی ویلي څومره غزل بدی ویلي.
ما اکثر ته خپل چې جوړ کړي دغه ویلي یا مې د پلر والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خوخه یو ګراند محترم دی مته ما قابل قدر سره د ویلی شاید کم دان نیم نور زیات تر مخبل تر زونه ویلی دی خو د بابا تر زونه می د پلار تر زونه می لکه دی کی ترس بز تاس داسې یم چې موسیقي نه دا سندر خو ما ډیر ویلی دی خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز بمغه د انټری داسې چې یو دا ما ډیر خوخه د ډیر زیات مخخه چې مینیمونز بمغه د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګي لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد مېری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما خپل جوړکړي.
ولی سب ساسی پا کورانه که یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چه آغا ستاسی ده والد سب ده شاولی استاد ده کله چې تم موسیقي تراتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار یو دی و زنګړی سب څختن هنرمند دی آیا سخت در نه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته ځان ته لار جوړ کی یا خپل مشهورتیا وکي
تر اوسم ګرانه تر هغه غو خنه تر اوسم ګرانه تر اوسم مشکل دی دا داس یو صفات برتو کوم چې دی د خیبر یو خبره برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوړیر محترم سړی اوړیر پوی سړی هغه زما پلار ته ویل چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جوند زمو مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټه دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅوک امرود کې دی یا نارنج کې دی یا انار کې دی هغه نه روزي. نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړې. بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از مونږ نوم پېچان نه هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زمونږ د موسیقي بیل طبن لازمي مونږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو. مونږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زیب.
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی؟
نه صاحب، د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي. یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی. بیا زما استاد چې دی مست نواب علي خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړی غلام علي خان، استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ. دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مست نواب علي خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زه وزر ولي د استاد مست نواب علي خان سره شاګردان کو 1902 کې 1902 کې موږ د هغه سره شاګردان شو. یعنی تر تقریبا تر 2009 څلور نوي پورې موږ د هغه سره یا نوي پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه او بعد کې چې کوم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی. استاد خان محمد، استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دې ته موږ شکر ریښې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک هغه پرده شو او په حق ورسېد نو بیا د خدای دې وبخښي الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره. نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو. پیمانه بدې کې خمارستم د استاد خان محمد ویلې دا سندره او زموږ په کابل راډیو افغانستان کې ویلې. نو د هغه نه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مدي لکه غلام علي استاد کاډین والا چې هغه کاډین هغه اوس د هغه شاګرد مې داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ اخیستی موږ د مسنو ولی خان استاد نه اخیستی او خپل د پلار نه.
د موسیقي په حالاتو کې په کومو حالاتو ښه پوهېږي او برلاسې کړي؟
بس صاحب زه خو دغه یو خبره کوم، یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قرآن کنه دغه یو ارمونه باندې صاحب پوهېږم لږ لږ هم لږې ګوتې موتې بوام بغیر اورېدل چې دا صاحب پوهېدل چې دا زموږ ساز دا په هر یو باندې موږ پوهېږو مګر مخغول هغه دوا د یوم نه کوو.
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 دیرش کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د خبر کار کې ان تاسو به خبر نه لوي کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتي شو ډیر نه دا او سندري مو ډيري رسنیز شي ویني دي یا راوت ني دي دي لامل څه دی؟
ما ډیر ځلې ما نه داخل غوډه پښتنه کړو زه ډیر ځلې ما دا خبره کړې نه یو خبره چې زه کوم ما په کور کې زما نه وړو کې ضرور زرولي افغان چاو سندرغاړو او دغه د دې ساس سره ډیره زیاته مینه و ډیر شوق یم زما د سندرې او دغه د سندرې زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق. ما غوښتل چې زما د ورور مخیلر شي ولې لیونتوب پورې هغه ورنه نوته او کچری ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچی او په یو تور په یو قاغه کې چې دوه تور نه ځایږي. نو په دې وجه به بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه دپاره کمپوزونه جوړ کړي دي، طرزونه مې جوړ کړي دي، هغه مې وړاندې کړی سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي. یوازینی علت یې دا و چې زما هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق نو داسې موږ کوي. او هغه وخت موږ فکر وړوکې و خام و چې دا اوس کوم فکر دی زموږ نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړي دي په خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان.
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک چې د ځانګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوي دي چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولي افغان ته ویلي چې ستاسو دا لاره ده، ستاسو والي صاحب تاسو ویلي چې ستاسو دا لاره ده، داسې کله شوي؟
لازم
او په دې بحث کوي
ولې نه ډېر خبر داسې چې زرولي خو شمالي زرولي دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو میټینګ کوو دغه د هر هغه څه الان دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو سره اوریدل دي کې ډیر زیات دا موږ سره بناسي موږ سره مشورې کړي دي پلان سره بناسي هغه په پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم زکم لیول باندې ویم ما د سره ډیر خبر داسې شاید به داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې چې هلته زرولي مې او شمالي مې نو زه شمالي ته هیڅکله اجازه نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي ولې دا د هغه کار دی. نو دلته شمالي یو ډېر ښه غزل خوان دی او ډېر ښه استعداد لري او ډېر لوی استعداد لري نو د کار مصیر بیل دی دا په کار دی خپل غزل وي او غزل مخی یوسی
او زرولی افغان باید فلکلور مختل
فلکلور
اوریدون کی به مصطفی مای چستاس یو زمزمه ووری
ما یو تر شمالی ته جو کړی دا بر د زمزمه کم دانش یو نو شاعر راوته ډیر خوګ دی خلګی ډیر زیات خوخی په ما خپل مل خلګی را کلاوت دی او ما پیسې سوچ ګوتې متې مپوالې جی ملنګ په کچکول کې دی روپی دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دی روپی دی او کبل څه په غاړه دی جامې د ملنګ دی او کبل څه پغړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دې او کبل څه دانشال روبر د نجارېږي قربانېږي دانشال روبر د نجارېږي قربانېږي چې دا دې کې رامات د شاعرې دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه نما شمالی جان د پاره د طرز وکړ
او ولی سب تورسې پښتنه په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي څه به کوي
یاره صاحب خبره خو ډیره خپل او ډیره مزیدار وکړل زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه خو ځان غواړم چې کمپوزر شم خو موسیقار شم او کوشش مې داده خو موسیقي وکړم او په زمين کې هغه د رفیق شنوار غوندې کوم طرز که زما خپل به خو خپل به وي او که خو همداسې هغه نو بس خلکو به وي
ډیر مننه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې په خرامن سشوه د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینی بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر لپیخې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترا ک ستاسو خو یو کتاب چاپ شوی په دغه برخه کې مڅېړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوی و له هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې دا چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګی دا چې بیخی لیکل شوی نه دی، خو بیا هم یو شکل موجود و. او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیا دا دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغې وجه شاید دا وه چې دا دومره لوی استره او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر له وجې غورځېدلي اغیزې دي هغه ټولې پکې راټولې کړي. نو ناول زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکري لحاظ یا د پیغام لمخه څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخه زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کوم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیده، دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلی دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلي دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجې نه دي چې منځ ته راغلي دي، او یا اپروچ کمی و. خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیواله کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی، او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو. باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتون ولس.
ښه، تاسو خو ویلي چې یین په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو، او هغې کې بیا ډېر رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره، او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک آماده کړل دی سیستا چې پښتو ولي کی پښتو ولولي، نو نوی کول کې کسان را پیدا شوی دي.
د 11 سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډیر لوی تغییر راځي ټوله نړۍ پښتنو ته دی ځانګړي زاویې له مخې ګوري، تاسو څېړنه په دغه برخه کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول، په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبرم مخه تر اوسه ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې التا پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیر لاندې وا او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وا تر صحه ده دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د ژبې سوچوالي ته ډیر پام لرنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ متروک کړي وو پریخي مو هغه بیرته ژوندۍ کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی هه جوړ کړی دي او بیا څه داسې هه شوی دي چې د نړۍ نه مخ استی دي لکه د هر ژوندې ژبه یو وصف دی چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي نو ما په خیال د ژبه په پرمختګ کې د ژبه په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی
او لته په خپله وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې لکه دا چې مخ کې مول چې تاسو په کراچۍ کې هم نسې ټولنې لرل ته په افغانستان کې بر پښتونخوا کې هم خای یو شمې ټولنې وي خو کله چې دا پیخره مسه کېږي ټولنې دلته متوجي کېږي لاغه وروسته یو څه مالی امکانات هم زیاتېږي د ټولن وضعیت څه ډول
دی ټولن وضعیت دا دی چې یو خود دې پیخ نه رستو کومو ګورو په نړیوال کچ ها او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیاي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا ها مخه تر راځي هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي یسو نو هغه پر لری پرتی سیمه چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز تر رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي په ارتباط کې راوستو نو هغه سيزونه اوس کارا سول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې سکیږي او په خوست کې سکیږي او په وزیرستان کې سکیږي هغه لری پرتی سیمه نو ما په خیال هغه اوس ته شوی دي ګړندې شوی دي ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټې نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم د دغه پیښې وروسته کله چې د پیښرامسته کیږي د لری او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي په اړیکې څومره اغېز کړي
اړیکو کوم ګورو د افغان چې د کوم ناورین تر سره د سلويخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ نو هغه لریواله چې کوم په خوا موجود وو هغه یو خو ختم شو تر څه ده بالکل ختم شو او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوي هغه خپلویانې هغه رښتې هغه ځان سره راوړي دي او دی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله نور تغیرات رامنځته شول چې دی اوس بخي یو بل سره بیل نه دی بلکې شپا پشپا غنټه په غنټه او سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دی سره پاړی کې دی سره خبري
او دی یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي په دغه ورکې تدریس کوي د پښتو ژبې هغه د پارچوس کوم کار کوي هغه په افسانو کې وي په شاعري کې وي په تحقیقاتو کې وي په تحقیقاتو کې وي تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت ایدا قانی کون کې ده
دا سیدا چې کانې کون کې خو ورته نشو ویلې باید چې ډیر زیات کار وشي کانې کون کې کومغو وایو نو بیا به مونږ ود شو مونږ په ځای ودرې باید چې مونږ کانې خون شو خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزا دی د مخ کې تر نمک مخ کې نه تر صحه د ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو په هنتونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګه شتون لري الته معاصرین دی ام فیل او پی ایچ ډی په کچا باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخ ته نزيات اوس کار ته خلق چمتو شوی دی او بیا د پول نه دی خو چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغه کې په سلګونه محصلین دي. نو ما په خیال زیات کار روان دی.
ډیره مننه.
ډیره مننه.
چیری لاننه 50 کاله وړاندېنی افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې ته راشي، ځینې لا هم شته او ځینې لمنځه تللي دي. په ښاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څه و چې خلکو به د چایو د څښلو سربیره دمه هم کوله او هم به د افکارو د تبادلې خزای و. فرشته مرسل د سماوار په اړه راپور لري.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی او کافینوم اوریدلې وي. که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي، خدای چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي، نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی. د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بشمیر کیسې او خاطرې لري. سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی. په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعرې کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړاش نه چایناکه د سماوار ځانګړي شیشه یي سری او شنی پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې کېښودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیره خوندوره شوربه وه هم چمتو کېدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي، د مودي افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلې دي.
د چای او چای پخولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې، تقریبا یو نیم سل تر 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماواتو د نور مسایل، البته د شیدو پخولو، د شیدو څخل دا بیا ډیر پخوانه رواج و، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې، به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به. نو په دې اساس سماوات زموږ د دې وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو، د مشرانو، د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله.
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې، د لاهورۍ په دروازه کې، د قولیابچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو. سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې همشته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکی سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پیښور په قصه خوانی کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځو.
موږ یو هم دلته د ډېر پخو کسان راځي سره چای خوري، دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه خوښ تیري. د اوس له ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم مراته وایه؟
نوم اطلاکیم.
له پخوا وختونه د سماوات په کلک کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتلل، کومې کیسې به کولې، څوک به راتلل؟
خو ما ورته ووازه د په یوه زړه و په یوه وازه د اوس خو هغه وخت نشته، وازه خله اوس هغه وخت کمه دی. هغه وازه د چاینکۍ به وازه د پیسې شاغونې یا به په شل اغونې، اوس خو وازه د په څلور شل اغونې ده. چاینکه چای په څو دي؟ چای مو خوړلې، ډوډۍ مو خوړلې، په درې اغونې، په څلور اغونې به مو خوړلې. وازه هم به ډوډۍ راکړم، به چای راکړم، پنځه به مو ورکړي. پنځه کله تمام دي؟
تاسو ویل چې یو پنځه باندې به د چای و؟
او په یو پنځه نه، په ورته به و چای. په یو روپی به و. په خو پنځه به و، وازه ګرځول زبې میاله پوکړه، پنځه بل نه خلاصې دي. وس وځه زرو په واده د خدمې پر خلاصي سره ولاته د خدمې خلاصي
یعنی یو چای نه چای په ورو
په یو ورو په یو تاسو به په ګلاس کې ورواچولې موږ به یې ملالو ته به خپل چای نه کوو او پیسې واخلې دا نه و چې اکاز ما پیسې دې سکړې و دې ولې نه کړې اوس خو نړۍ د پیسې ورته سړې د تدره ول دې په دروازه کې چې از ما پیسې راکوا دې سوجي و خو لږه سو راکې و دې ولې نه راکې
د کابل سودونکو احمد جان غڅوک دی د ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نور دي چای نه کی هم خوري له دې سره خبرې کوو
پنځله کاله بکی دا دی ما غره چار وخت د غرمې ډوړې له خاطر ته ترانه ځکه چې دوی په خوانی سیستم باندې چای نه کی په خي
یعنی د سمواته د چای لپاره نه د چای نه کی لپاره راځي
bale او چای نه کی چای نه کی ورتي او د خوانی خلک دی ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغه خوانی سیستم باندې چای نه کی په خي او خمدار bale مونږ
تاسو ګور خو شروع په خو کنه
او لګنه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لګنه مزدار دی مثلا
bale مزدار
خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په خوانه سي دوی په کوم سیستم په کې کنه غره کوم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو پیاز ورته سره کو نه پیګم چې کو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نه شي راکول
یو بل ځای چې ډیر ستړي ښکاری و د سمواتر روان د ښکاری چې لری لاره څخه راغلی دا کې دې څه نوم راتوي
نوم یې جان اغا ده
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي ولا سوال نه دی خو دا مایان وټول نه سيدي
سروبي کې مایان و بیا چې راغلی په لار په لسګونو نور وټلونه تر راغلی مستقیم د سموات ته دا ولې
دا خو ما دی ډیر مخکنه دی د سموات په کډینو نه مخکنه دی موږ خدای دی په چې موږ په لارو قبل گاو دا ټول راتل بل ته موږ جوړی امغه سترو کې ماما وخت یادی کې وسم په کډینو ماغه سي
ته له پلار سره راتللی ماشوم وې اوس دې تر راغلی څومره په خاني خاطرې در پیات سوې
ډیر خاطرې تر په یغه خدای دې فکر نه هغه وخت چې راغلو نو دته به شراغ لغون بل ته داله ناس تو وطن خلاص پنګيري باندې ناس تو من بل تو سر ناس تو بس دوی به دا ډوړي راو چې نکی راو ته ماتولم په خوړل بم ا خاطرې خو بس هغه میدان صدا خو هغه خل نست دغه مشران نست دغه لا دغه ځای کې به ناس تو دا ته بس ناس تو بس پنګيري بل سو غيوس پنګيري هم
قدرمن دوستانو د سموات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته لناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سموات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راتوي
اختر بيبي
د سموات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مامال سو ګاور پایوار کې سو پنځل پایوار کې بیا سو
څومره دا نوست کسان تاسو راخره وی
کوي خدای
کوي
دا دی خلک دي چای سکول ته کال واشو چای سکول
ای چای دی ویل ته چرته دا سمو چای چای در کوي
ها چای
بیا پیسې در مخلي
نه نه نه
خوس د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیل کافیانو هم نیولې دي د سماور بنه پر مختل شوې ده په اروپאי ډیزاین میز چوکۍ انټیک لوخي هغه څه دي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي لبلې خو د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي ل چای قهوه او نور سره قیلون هم پکې چی د کابل پنوي خار کې دی به کافی وار ور پرنيسو او ل نه وشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
په خوانی سمواتونه او بدلسی په چاینا کا قیدونو دا شانه باندې بدلسی او پرنکونه دي تیار پرنکونه دي دې باندې راځي تیار شي او دا زمانه هم دا اساس شوی دا حالات هم دا چې راغله په خوانی شان اوس نه پاتې خلکو تقاضا هم دغه دا ولا د څه یو وخت شرا سره موږ خپل دې په دې حالت کوشش کوو چې موږ په خوانی حالات موږ راوړو متاسفانه نه کیږي حالات بل رقم شای ده خلق بل رقم شی دی بل رقم باندې اوس سیستمونه فرق کړی دی کاف شپو کې قایلون دا دغه چای او دغه نه شان دی اوس
د کیسې زو ادبیات لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالي او پرخوالي سبب ګرځي د زرپانی په نن نه پانه کې وګم جبر خل لند کیسه بدل نه راوروي
زرپانه وخت ځان ټکند غرمې تنګ دی کاوه هوا راته د شپې به د اوړي پادشاهي به ګلان غړېدلی وو، انګړ هم خشین وو. کابل کې ډیر لږ کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري. یو له دغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې وه، ځکه جمعه وه. نورې ورځې خو رسمیات وي، پرته له شپې څخه یو بل سره ډیر نه ویني. ټول سره خوشاله ناستو چې د ټیلیفون غږ راپورته شو. بله، علیکم السلام، وړکیا څنګه یې؟ خیریت خو به وي؟ ښه یم اکا، خو خیریت نه راته ښکاري. څه شوي؟ سم غږیږه اکا. هغه د تیندارې نوې ناوې نه ده؟ ښه، زربخته ښه یې. څه یې کړي؟ هغې د بې غیرت لور دوا خوړلې. څه وایې وړکیا؟ څنګه دوا؟ اوس چیرې؟ قسم که خبر یم، کمال دوی شفاخانې ته وړې، ادی هم لاړه ورسره. اکا راشه کنه دلته. ډګروال حک پک پاتې شو، مخ یې ښځې ته ورواړاوه. دا څه نخره یې راکړې؟ دا شرم به چیرته ښخوم؟ خدای خبر چې دې تیندارې زامنو به څه لوبه کړې وي چې ناوې دا کار کړی. ډګروال مخ وطن ته کړ، کور یې ښځې ته ور وسپاره. ګوره ځان سره پام کوه، غرمه هم ده، لږ زر شه، ګنې زړه خو مې نه کېږي. سبا ته به تللی وي، طالبان هم ډیر شوي، خدای مکړه په کومه بلا وانه وړې. زه غم مه کوه، تر څلورو بجو طالبان نه وي. وطن ته لاره دوه نیم ساعته وه، تر دریو بجو ورسید. زر تر زره ځان یې روغتون ته ورساوه. مخ ته یې د تره زامن ورغلل. وروره ستړی مشي، تا ولې ځان راپازاباوه؟ تاسې ستړی مشی وړکو، څه مو کړي چې دا بده ورځ مو راښکاره کړه؟ ولا که مو څه کړي وي، د ړندې لور ده نخرو په سر کړې وه، مازې مې یو دوه لغتې وهلې وه. یا خدایه ته صبر راکې، نو خر یې؟ ښځه به تر کله ټکوې؟ څه وخت سړی کېږي؟ وروره د ړندې لور ده بلایې هم نه وهي. راځه کلا ته لاړ شو، وړکې شته را به یې ولي. که تاسې لاړ شئ، مزغه به مې په کراره شي. رنګ مو ورک کوي ناولو. د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه، په شنه اسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه. ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده، خو د چا چیرې ورته پام و. ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر راووت. ناروغ مو؟ مهرباني ډاکټر صاحب، ورینداره څنګه ده؟ په ډېرې خواشینۍ سره. او چې جدي و، ولې مو غږ نه کوو؟ چې کابل ته مو بیولې وه. ښه وه، معده مو هم ورمینځلې وه، خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي. ډګروال سړه سویلی وویسته، حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي. څنګه به کلیوالو ته ګوري؟ ابک، د ناوې پلار سره به څنګه سترګې جنګوي؟ په ډېرې بېوسۍ او عاجزۍ یې جنازه کلا ته راوړله. ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه، عجیبه وه. نه چا ژړل، نه چا پوښتنه کوله چې ولې. بس نر او ښځه کې ساه بنده وه. یو وارې ډګروال سکوت مات کړ، ویې ویل: کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته؟ په ښځه مو څه مرګی راوستی؟ په دې وخت کې تیندار یې مخ ورواړاوه: ګوره زویه، وړکو څه نه دي کړي، ماز یو دوه لغتې یې بېګا وهلې وه. د نه سړی لور ده، هم یې ځان وشرمه و هم موږ. په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې رښتینه او زړوره ښځه وه غږ پورته کړ: ورورکه، له کومې ورځې چې راواده وه، بعدې ورځې ورسره اخیستې وه. هغه خو د ابک اکا لور وه، مازې د سترګو په برګېدو هم خوابدې کېده، خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهل او ټکوله. قرآن که هیچ چا صرفه پې کړې، هم تیندارې هم میړه یې، هغه ریړۍ هم ژبه وره وه. ډګروال ایران پاتې شو چې اوس کوم یو زر له ګریوانه راونیسي. او ورېندار یې ورزیاته کړه: نن ګیز ناوې ښایسته بنارس یې اغوستی و، مخ کې په اوریښمین ټیکري کې کلک کلک پټ کړی و، حمام یې کړی و، په سپینو لویچو یې بنګړي اچولي و، خپل کالي یې راټول کړي وو، کاریز ته تله. ته به وایې له خپل مرګ نه خبره وه. ملایکې ورسره وې، دنګه بنګه روانه وه. خو لنډه دا چې د ملا تر اذانونو هر یو ځان سپینه و. خو چې آسمان را سور شو، یوه یوه کلا را خبرېده، لمر را ختو، په ټول کلي کې ماتم خپور شو. هر چا په خپل وار سره خواخوږي څرګندوله. لا خبر نه و چې د موږک ګولۍ یې خوړلې، خو خبره پټه هم پاتې نه شوه. د ناوې مور سختې ساندې کولې، په ساندو کې خپله ګلورینه دنګه بنګه نازولې لور او د هغې شین وجود په خواره غمجنه ژبه یادوله. پا په دې وخت کې یو نازک وړنجلې چې لای د ژوند دولسم په سر لای هم نه و پوره کړی بي سا ولاړه و. په سپین مخ یې وینه تښتېدلې وه لکه پاڼه ترې ده. رډې رډې سترګې یې راختلې وې. لډاره اوښکې پکې وچې شوې وې. ښځو یو بل ته خووله او بیشه وایې ورته کاوه. خور یې هغه څوک ده؟ هغه لاچاره خو یې بدله نه ده.